Kirschne Osmanlandi. Kirschne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د ترشنه اسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتو سازمان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د دریم کنفرانس کوربه دی. له دې دوه ورځني کنفرانس وروسته د ښځو او مدني ټولنو د استازو په ګډون یو بل غونډه دایری شي، خو د دوحې د غونډې دوه لومړیو یا اصلي ورځو ته د ښځو او مدني ټولنو د استازو نه بللو د ښځو د حقونو د فعالانو او د بشري حقونو د مدافعانو اعتراضونه پارولی دي. ځینو ویلي چې د درېیمې ورځې په غونډه کې به د اعتراض په دود ګډون ونه کړي. د ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په کنفرانس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوه نور کنفرانسونه جوړ شوي وو چې د ښځو او مدني ټولنو استازو پکې برخه اخیستې وه، خو طالبانو پکې ګډون نه و کړی. د ملګرو ملتو په کوربتوب د دوحې په دې درېیم کنفرانس کې چې د سرمنشي د سولې او سیاسي چاروم رسیاله روزمری دی کارلو مشی کوي، د 15 هیوادونو ځانګړي استازي هم ګډون لري. دا کانفرنس ولی مهم دی او د څه ډول نتیجو هیله ورڅخه کېدی شي؟ زموږ د نننی ترشناس مالاندې خبرونې د بحث موضوع هم دا ده. زموږ بلمانه دی پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال نظیفه حقپاله، همداراز خبریال او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای. دواړو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم حقپالی، که تاسو خپل نظر څرګند کړئ چې ستاسو په نظر دا کانفرنس ولې مهم دی؟ البته ځینو ته ډیر مهم معلومیږي، تاسو ته هم همداسې او کنه؟
زمونګه لیدونکو او اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا کانفرنس د دې لپاره ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې دغه کانفرنس د سینیر اوغلو د رپورټ په اساس دایریږي او دا یو هدف لري، او هدف یې دا ده چې څرنګه د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل باندې دوی خبرې کوي، او دې سره سره مونږ پیګو چې افغانستان په انزوا کې ده، د افغانستان خلک وګړي او خصوصا ښځې د ډېر ستونزو سره مخامخ دي، او دغه حالات او دغه بحران باید چې حل شي، او دغه بحران د حلولو لپاره څو اهداف مشخص شوي دي. اول دا چې د نړیوالې ټولنې تعامل د طالبان سره او د افغانستان سره باید مشخص شي، او په څنګه هغه خلک چې افغانستان کې بوسیږي او د افغانستان د ستونزو نه اغیزمن دي، او یا هغه کسان او هغه مدني فعالین چې د افغانستان د ستونزو په خپله په دریو کلو کې اندېښنه درلوده، کار کړی دی، دوی طرحې لري دي لپاره چې څرنګه دغه مسله حل شي، او دوی باید د دغه ټول بهیر کې باید ګډون ولري تر څو چې د افغانستان د مسلې لپاره د حل لاره پیدا شي، او یوازینی هغه نړیواله پلیټ فارم یا یو سټیج چې دا دغه د دوحې ناستې دي، سره له دې چې موږ پوهیږو چې نړۍ په ډېر بحرانونو کې بوخت دي، خو بیا هم دغه پلیټ فارم چې د افغانستان د ستونزو په هکله ملګري ملتونه پروګرام لري، او د هیوادونو تقریبا 14 ځانګړي استازي ګډون کوي. دوی غواړي چې بلاخره د طالبانو سره په اساسي ټکو باندې خبرې وکړي تر څو چې لاره دې ته همواره شي چې د افغانستان کې یو همشکله حکومت تشکیل شي چې په هغه کې بشري حقونو ته احترام وشي، او د ښځو حقوق هم پکې خوندیشی.
بله یوسف زای صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دوحې دا کانفرنس، دا دریم کانفرنس ولې ډیر مهم دی؟ ځینې خلک وایي چې دا ډیر مهم کانفرنس دی.
مننه سروان صاحب، تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه. د دې کانفرنس ټولو ستر اهمیت دا کې دا چې په دې کې په لومړي ځل باندې طالبانو استازي ګډون کوي او دا په دې معنی ده چې تیرو دوه کانفرنسونه چې شوي وو په هغه کې تر ټولو ستره نیوکه دا وه چې د افغانستان د موجوده واکمنانو په نمایندګي دلته کوم طالبانو نمایندګان نه وو. نو دا ځل د دې کانفرنس تر ټولو ستره سره د دې چې اعتراضات هم ورباندې شوي دي چې ولې د افغانستان د سیول سوسایټي او د جامعه مدني په نمایندګي څوک نشته، یا د ښځو په نمایندګي څوک نشته، یا د میرمنو په نمایندګي څوک نشته. خو فکر کوم د دې اهمیت له دې امله مهم ده چې اول ځل باندې طالبان د دغه کانفرنس یو برخه کیږي. دا چې طالبان په کومو شرایطو راغلي دي، طبعاً د طالبانو اکثره شرایط منل شوي دي، خو دلته چې زه ګورم اکثره د کانفرنس ګډونوال د افغانانو دغه اندېښنې یا د نړیوالې ټولنې د ځینو خلکو اندېښنې په ځای ګڼي، خو په ورته حال کې دا وایي چې دا یو ابتدا ده د طالبانو سره د رابطې، طالبانو سره د یو کړکۍ د خلاصېدو یا د دروازې د خلاصېدو، او دا به ورو ورو طالبان او نړیواله ټولنه یو بل سره په رابطه کې واچوي. نو له دې امله د دې کانفرنس اهمیت زه فکر کوم په تیرو دوو کانفرنسونو په نسبت د دې اهمیت زیاته. او طبعا دا کانفرنس په دې معنا نه ده چې د سر وټول مسایل حل شي، خو د مسایلو د حل او د بحث او د مباحثې لپاره یو میدان خلاصېږي. او ظاهره خبره ده په ابتدا کې دوی نه غواړي چې دا دواړه طرفونه په سختو مسایلو باندې خبرې وکړي، دوی غواړي په هغه نرمو مسایلو باندې چې دواړه طرفونه ور باندې قانی وي، جر نړیواله ټولنه هغه مني او طالبان یې مني. مثلا د افغانستان اقتصاد شولو، افغانستان کې ځینې مثبت پرمختګونه دي طالبانو مخې ته راوړي دي، امنیت یا د مواد قاچاق قاچاقي مواد د مواد مخدر قاچاق ته یا د هغوی کښت ته، دغه مسایل دي چې دا وخت باندې ټول باندې اتفاق کوي. نو دوی غواړي چې د نرمو مسایلو نه شروع کړي او ورو ورو هغه جدي مسایلو سره چې د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ یو بنبست رامنځته کړی دی بیا هغه ته داخل شي.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان. ښاغلی یوسف زاید، آیا د دې کانفرنس ایجنډا هغه څه دي چې طالبان وایي که له دې ور هاخوا ته نورې خبرې هم شته؟
که ایجنډا په اړه باندې بحث وکړو نو تقریبا ایجنډا د طالبانو په خوښه جوړه شوې ده. طالبان به راځي خپل موضوعات لکه څنګه چې ما هغه طالبانو چې کوم یعنی دوی غواړي چې په نړیوال مارکیټ کې ځان دپاره تعریف کړي، یا د دوی په راتګ سره چې کوم مثبت بدلونونه دوی ورته ویلی شي او نړیواله ټولنه هم یو حده پورې هغه بدلونونه مني یا پرمختګونه مني، د هغوی نه خپل شروع کړي، بیا خپله مدعا دې ته راولي چې موږ حکومت په رسمیت وپېژنو، یا د افغانستان چې کومې پیسې په خارجي بانکونو کې قید دي، یا طالبانو ته د هغو لاسرسی نه ورکول کېږي، هغه آزادي کې ملګرو ملتونو کې طالبانو نماینده ته ځای ورکړي. نو دوی خو به ظاهرا همدا خبرو باندې شروع کوي، خو نړیواله ټولنه هم داسې نه ده چې هر څه د طالبانو په خوښه ومني. فلحال دوی غواړي چې طالبانو سره د د رابطې څخه کومه قطع شوې ده، یا په دغه کانفرنسونو کې د ګډون نه کولو چې کوم طالبانو پرېکړې وي، هغوی دوی دا اوس دا پرېکړه کړې چې دوی باید راشي. د هغو نه وروسته بیا جدي خبرو ته داخلېږي. خو اوس هم د نړیوالو ټولنې عمده مشکل طالبانو سره د افغان میرمنو په اړه ده، د افغانستان د میرمنو کار په اړه ده، او په کانفرنس کې طالبان ځینې هیوادونه داسې دي چې هغه طالبانو په اړه باندې نرمه رویه لري. هغوی وایي چې باید لکه روس شو، چین شو، بین المللي ټولنه هم په دوو نظرونو ویشل شوې ده. یو یې طالبانو په اړه باندې نرم دریز لري، لکه هغه پاکستان ایران شولو، شوروي شولو، یا روسیا شوله، چین شولو. دوی وایي چې دا منو چې طالبانو پالیسیانې سخت دي، او میرمنې له کار او د تعلیم له حقه محرومه کړي دي. خو په عین حال کې ځینې هیوادونه غواړي چې باید موږ طالبانو سره سخت دریز غوره کړو. نو هغوی دا دلیل لري چې سخت دریز خو طالبانو سره یو ځل غوره شوی دی، د هغوی نظام ورچپه شوی ده، په هغوی باندې د بی باون تیارونه نیولې، د ټولو بمونو مور استعمال شوی ده، افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي. باید مونږ د افغانستان د خلکو په اړه باندې فکر وکړو که اوس په طالبانو باندې سخت شرایط دو یا نور قیدات لګوو، نو د دې طالبان به متاثر شي د دغه پالیسیو نه خطر زیات به دغه مېرمنې چې کار نه لري غوړه زیات متاثر شي یا به د افغانستان خلک متاثر شي وایي چې د 40 میلیونو افغانان چې طالبانو په قلمرو کې ژوند کوي د هغوی په اړه باندې هم فکر وشي او داسې پالیسیان غوري نشي چې هغې سره د جامع نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د فاصله زیاته شي او په ورته وخت کې عام افغانانو ته نور ضرر ورسیږي یا اقتصادي مشکلات زیات شي یا د لوګي او تدې سره مخامخ شي.
د کډې دوهې د کانفرنس په اوله ورځ او دوهم ورځ د شزو استازي بیا د مدني ټولنې استازي ګډون نه لري، په درېم ورځ بل اخر دوی سره کینی او خپل غږ پورته کولای شي. نو دا اصرار په څه خاطر دی چې دوی باید خامخا اشاره مې اعتراض کوونکو ته ده چې وایي باید دا کانفرنس بایکاټ شي، تحریم شي، نو ولې دا اصرار کوي په دې شي باندې؟
زه فکر کوم چې مونږ د نړیوالې ټولنې سره د افغان خزي په دې درېو کلونو کې مونږ په مختلفو پلاتفورمو کې په مختلفو جلساتو کې سره کینو خبرې کوو. مهمه دا وه چې باید د دغه کانفرنس په اصلي غونډه کې ښځو ته دغه فرصت ورکړ شوی وای چې دوی نه صرف چې خپلې ستونزې بلکې د افغانستان عمومي ستونزې په هکله باید دوی خپل غږ پورته کړی وای، خپل نظر به ورکړی وای، که هغه د اقلیم مسله ده، که هغه د نور مسائل دوست. مونږ ولیدل چې د اقلیم په مسله کې په هرات کې هغه د ټولو نه ډېر ستونزه او آسیب چې و ښځې او ماشومان ولیدل. نو باید دلته طالبان او نړیواله ټولنه په دې باندې پوه شي چې د ښځو مسله صرف مهمه نه ده چې دوی ښځې د ښځې په مسلې باندې فکر وکړي یا خبرې وکړي، که هغه سیاسي مسایل دي، اقتصادي مسایل دي، خو د افغانستان د ستونزې په هکله باید ښځې حق ولري او مدني ټولنې او د افغانستان خلک په مجموع کې. مونږ کله وایو چې صرف ښځې، صرف د فکر کوم چې د ښځو مسله نه ده چې صرف ښځې ولې په دې ناستې کې ګډون نه لري. زه فکر کوم چې د مدني ټولنې که تاسو سیاسي
جریان په تیرو دوو غونډو کې چې د مدني ټولنې استازو د ښځو استازو ګډون درلود، لیکن طالبانو په همدې خاطر ګډون نه و کړی. نتیجه یې څه شوه؟ خو څه ګټه خو یې ونه کړه. خو ځینې وایي پرېږدي چې د طالبانو خبرې مو واورېدل شي، په یوه کانفرنس کې د مدني ټولنې او د ښځو استازي نه وي، کېدای شي د ملګرو ملتو د نورو هیوادونو د استازو خبرې په طالبانو اثر وکړي، هغوی هم تقریبا ورته غوښتنې لري.
زه فکر کوم چې طالبان که دومره حاضر نه وي چې په یو سلامیز طریقه باندې د هغه ټول اساسي پرنسپونو په نیولو سره، په پام کې نیولو سره د ښځو سره نه غواړي چې خبرې وکړي، دغه خپله ډېر ستونزمنه مسله ده. مونږ که په اول ځل یا په دویم دوهې کانفرنس کې ښځې نیول یا طالبان نیول، خو د دې تفاوت په دې کې ده چې طالبان عموما دغه دوه میاشتې یا دوه نیم میاشتې چې د ملګرو ملتونو سره خبرې کول، د دوی شرط دا و چې باید بې له مونږه نور څوک ونه وسي. دغه خپله یو د مشکل مسله ده چې طالبان داسې فکر کوي چې دوی یوازینی د افغانستان واکمنان دي، د افغانستان ستونزه دوی صرف حلوای شي. دغه خپله انحصار دی یو پروسه، دغه په ذات کې خپله غلطه خبره ده. او پلان دا و چې په دغې ناستې کې باید د افغانستان د ستونزو په اقله د طالبانو سره خبرې شوی وای، او مونږ پوهیږو چې د افغانستان اگر د ټولو نه صحیح ده چې اقلیم هم ستونزه ده، مونږ نه وایو چې امنیتي مسایل ستونزې نه دي، اقتصادي او یا مواد مخدر، خو مونږ پوهیږو چې اوسنی بحران د افغانستان د ښځو د حقونو د محرومیت بحران ده، د بشر ری حقونو د سرکوب او یا د یا د خشونت خپل دغه یو بحران ده. او دغه ستونزو په اقله باید د افغانستان خلک، د مدني ټولنې استازي چې په مدني ټولنې استازو کې باید خزي هم ګډون درلودل، باید د طالبانو سره ناست ول. دغه یو ښه فرصت و د دې لپاره چې بلاخره سپین او تور معلومې ده. بلاخره دا مونږ ولیدل چې په خوا اته ډېری خزی په دې نظر ول چې موږ اصلا هیڅ طالبانو سره نه کینو، خو دوی بل اخر اوس حاضر شوي دي چې کینی په مسایلو باندې خبرې وکړي. په دې چې خزی او یا د مدني ټولنې استازي په دې فکر کې دي او په دې باندې عقیده لري چې بل اخر دغه د سنیر اوغلو هغه د راتلونکي هغه دغه نقشه چې ده هغه باید تطبیق د پاره باید لاره هم ورشي، باید هر قدم د پاره باید ټول په ګډه وکی تر څو چې افغانستان هغه اساسي او باثبات سولې طرف ته ولاړ شي. ځکه چې دغه وضعیت خپله دوام نشي موملی، او نو په دې اساس زه فکر کوم چې په دریم ورځ کې د نړیوالې ټولنې سره د ښځې استازې ناسته هغه به جدا تاثیر ولري. دغسې ناستې همیشه موږ ولیدل چې تقریبا یو هفته دوه هفته مخکې په ژنیو کې کله چې ملګري ملتونه خپل د بشري حقونو ریچارډ بنټ رپورټ نشر کړل، ښځې استازي، مدني ټولنې استازي په مختلفو حاشوي ناستو کې ګډون وکړل. ما خپله هم ګډون درلود، خو دا تفاوت لري د نورو د ناستو په پرتله. په دې اساس زه فکر کوم چې ښځې حاشیې ته وړل، د ښځو مسایل کم جلوه ورکول او هغه ستونزه نه بولل، دغه خپله ستونزمنه خبره ده او د دې عواقب به خطرناک وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. یوسفزی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو اصرار په څه خاطر و چې باید یوازې دوی او نه د مدني ټولنې استازي وي نه د ښځو استازي په کانفرنس کې برخه ولري؟ دلیل یې څه و؟
برحال طالبانو خو د میرمنو ضد یو تصور شته ده، دوی یو فکر ډېر تنگ نظر ده د میرمنو په اړه باندې یا د سیول سوسایټي په اړه باندې، او دوی فکر کوي چې که دغه کانفرنس وته دوی ولاړ شي او دا د سیول سوسایټي په نمایندګي باندې میرمنې هغوی داسې خبرې کوي چې دوی دپاره یعنی قابل د قبول یا قابل د تحمل نه دي، نو له دې امله دوی فکر کوو که دوی راځي او د افغانستان په نمایندګي بل څوک راځي د کانفرنس فضا خرابیږي او د ټکر یو فضا رامنځته کیږي، یو ماحول رامنځته کیږي. چونکه طالبان یو نظامي ځواک ده او د کابل په نظامي قدرت او قوت باندې نیولی دی، هغوی دا فکر کوي چې دا ډول خلک حق نه لري چې موږ په مقابل کې خبرې وکړي یا په مجلس کې راسره کښېني. البته دا بالاخره د نړیوال ټولنې ډېر کوشش وکړو چې داسې خلک راولي چې معتدل کسان وي. په تیرو غونډو کې هم داسې کسانو راغلي چې هغه د طالبانو مخالف وي، خو طالبانو په دې باندې ټینګار کولو. نړیوال ټولنې فکر کوي چې دا دوی یو بهانه کوي، د خبرو د میز نه د فرار بهانه کوي، او دا وایي چې د دوی موجودګي موږ لپاره قابل قبول نه ده. اوس نړیوال ټولنې یو ډول توپ د طالبانو طرف ته غورځولی ده چې ستاسو خبره به ومنو، دا خلک به نه راغواړو، خو تاسو هم راشئ. خو بیا طالبانو غټ مشکل دا ده چې دوی خپلې خبرې خو کوي چې موږ دا امن راوستی، دا کار مو کړی ده، اقتصاد مو روان کړی ده، او امن مو راوستی ده، مواد مخدر مو ختم کړي دي. خو اصلي موضوع چې نړیوال ټولنې لپاره میرمنو د کار دی، هغه په اړه باندې بیا طالبان ګونګ پاتې دي. هغوی سره څه دلیل نشته ده چې نړیواله ټولنه په دې کانې کې چې موږ ولې، یا اسلامي ټولنه په دې کانې کې چې موږ ولې نجونو باندې تعلیم باندې بندیز لګولی ده. نو اوس هم طالبان دلته چې راځي دوی غواړي چې خپل تقریر وکړي، خبرې وکړي، بیا څوک نه دي چې مقابل کې دي. هغه سوالونه د دوی هغه تقریر د دوی چې کوم قصه جوړه کړې وي هغې په اړه باندې تنقید وکړي، یا د هغوی باندې سوالونه وکړي. نو یو قسم د طالبان په دې پوهېږي چې د دې جواب نشته ده، او هغه مشران چې طالبانو په دې غونډو کې ګډون کوي هغوی هم په دې پوهېږي دوی جواب لري، غواړي چې د افغانستان میرمنې تعلیم وکړي، خو هغوی بیا د مشرتابه نه یا د ډار نه رسمن خپل هغه څه چې ذاتي موقف د هغه هم نشي څرګندولی، او د افغانستان د خلکو په نمایندګي هم د خلکو غوښتنې نشي تمثیلولی. نو یو ډول دلته یو فاصله موجوده ده، هغه فاصله په دې معنی چې د شیخ هیبت الله خونزاده او د ده سره چې څو کسان دي چې سختې میرمنو ضد پالیسي اختیار کړي دي، هغوی دغه پالیسي دومره سخته کړې ده چې اوس حتی د طالبانو خپل کسان هم په دغه موضوع باندې ډېر مشکل کوي. ځکه چې په دې ډېریږي چې که دوی خبرې وکړي، لکه نور دوه وزیران د عالي تحصیلاتو وزیر یا تعلیم تربیه وزیر شیخ نور الله مولوی عبدالحکی چې خپل وظیفونه برطرف شي ممکن دوی هم یو ورته انجام سره مخامخ شي. نو له دې امله دلته یو فیصله په کابل او د کندهار په منځ کې موجوده ده، بله د نړیوالو ټولنې او د طالبانو په منځ کې موجوده ده. خو دا زرخه خبره دا ده چې د طالبانو داسې یو نماینده دلته راځي چې هغه به مستقیم دغه خبرې په ځای د دې چې کابل ته ولاړې شي او د کابل نه د یو وزارت داخلي خارجي د لارې یا د بل چارواکي د لارې کندهار ته مخابره شي، دا ځل به مستقیم د شیخ حبیبالله اخوندزاده دفتر ته مولوی ذبیح‌الله مجاهد چې تقریبا هر ورځ په داسې موقف کې د شیخ دفتر کار وي هغه سره د لیدلو کتلو توان لري، هغه به وکولی شي چې دا مسل په هغه ښه انداز سره په ښه الفاظو سره د هغه تر دفتره ورسوي. دا چې هغه بیا څه پرېکړه کوي هغه د راتلونکي دپاره اوس هم یو سوالیه ده، او ډېر داسې امید هم نشته ده چې په نږدې راتلونکو کې د دوی داسې پرېکړې وکړي چې د نړیوالو ټولنې او د افغانستان د خلکو د مېرمنو په اړه باندې چې کوم یو غوښتنې دي هغه ومنل شي. دې چانس هم شته چې ورو ورو دغه رابطه چې د نړیوالو ټولنې او د شیخ عبدالله اخوندزاده دفتر ترمنځ د ذبیح الله مجاهد په واسطه جوړیږي، ممکن دا یو نتیجه هم ورکړي.
بله ډېره زیاته مننه کوربدان. قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د دوحې د دریم کانفرنس په اړه خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټه او د ښځو د حقونو فعاله محترمه نظیفه حقپاله، او د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف سه. اوس تاسو ته نوبت درکو که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر لري سره خبرې وکړي. لمړنۍ اوریدونکی له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوي.
ډېر ځاتمانه ساغلی سروان صاحب تاسو هم درنګ درنو مېرمنو ته د غدرې ټول اوریدونکو سلامونه په دې لم چې به سفر محمد خادم نه د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ.
ډېر مننه خادم صاحب، مهرباني کوي.
ډېر ځاتمانه کته ما راډیو نه د غدرې خاص موضوع سره بلد نه فکر کوم د دغه د غونډې په اړه باندې به زما دا نظر دی چې دغه نړیوال په بار بار دا غوښتنه کوي چې د طالبانو څخه غواړي دا د ښځو ښوونځي خلاص شي. نو نور همداسې کوم سیمې چې په افغانستان کې ستدي وایي چې موږ دغه حال غواړو، زما په نظر باندې دوی باید د طالبانو سره خبرې وکړي او دوی هرې غونډې ته وغواړي، نه چې هغه ځینې هېوادونه چې دوی غواړي په دوی باندې بندیز ولګي یا دغه غونډې طالبان چا وربللي نور دا په دې لپاره هغه هېوادونه باندې فشار راوړي چې باید د طالبان دې غونډې سره نه شي. دوی باید کدي ډېر غواړي چې په افغانستان کې د ښځو ښوونځي خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، هم نور داسې کوم څه چې نړۍ کې ساغم باید په افغانستان کې راځي. خو دوی باید طالبان وغواړي دلته چې په سره کښېني دوی سره خبرې وکړي، هغه په دې باندې قانوني چې اثر ورسره خلاص شي. هر ځای چې غونډې یا چې داسې یو باسي باید طالبان هلته اصلي ګډون ولري.
ډېره مننه سلامت اوسې خادم صاحب. یو بل اوریدونکی مشته، تاسو ځان راوپېژنئ او ازادي راډیو
سلام سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو اوریدونکو ته هیله مننه چې جوړ به
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
مننه محمد اسلام هیماچم د نیمروز د لاران نه اړیکه نیولې. تاسو بحث د دوی د غونډې په اړه چې ټاکل شوی سبا جوړ شي، زما په نظر دغه غونډه به د افغانستان لپاره هیڅ کوم مثبت اثر نه ونلري، ځکه لدی وړاندې هم د دوه په شمول په شمې نورې وادو کې مرتش شهیدان چې په روسي کې په واره غونډې شوي دي، او هر غونډه چې د افغانستان لپاره نتایج منفي وه، ځکه چې په غونډه کې کومې پرېکړې کېږي یا کومې فیصلې کېږي هغه په عمل کې نه ثابتېږي. که طالبان هلته دغه ژمنه کوي چې موږ د نجونو ښوونځي پرانیزو، خو کله چې کابل ته راستنېږي بېرته هماغه ذره کې صحیح هغه د نجونو کوي ښوونځي تړلي دي، خلک کاروبار نه لري، خلک له بېوزلۍ او فقر سره مخامخ دي. نو دا ډول غونډې چې په پرېکړو عمل ونه شي د افغانستان لپاره هېڅ کوم لاسته راوړنه نه لري.
صحیح مننه ستاسو نظر واوریدل شو. بل اوریدونکو هم لرو ځان راوپېژنئ، ازادي راډیو
السلام علیکم. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم تاسو استاد محترم اوریدونکو مننه،
مهرباني کوم ستاسو نظر صاحب، مهرباني.
ما زه سلطان احمد رشتان د کندهار ولایت سازما یو لاند نظر دی او پښتنه د نظر په جا خدغه دی په جا کله دی چې دغه په افغانستان کې اوس مواد مخدر د سفر په اندازې قرار لري، د شل کال او د 30 کال په دنیا ویله چې د افغانستان سموست مواد مخدر روان دي، موږ دي متضرر دي کواکان دي دروغ نه وایي چې متضرر نه یو دي د عملیات نه کوي. نو دغه وخت دغه موکده چې وزیر امارات سره په دغه بدلی معیشت کې مرسته وکړي چې هغه بزګر ته ورکړي او بزګر دلته بیا جته جوړ نشي چې هغه مواد مخدر وکړي. او همدغه رقم دغه ګور دی په شلو جیش کال ویل چې په افغانستان کې څو دلی شل ډلې دي او پلانکې دي بستانه دي. دا اوس عملا طالبانو ثابته کړې ده چې په افغانستان کې هېڅ شی لا نشته. دغه سرحدونه اوس ځای خوندي شوي دي. دا به هم دا موقعه د ټوله وخت لپاره د دې سره نه وي. او بل دا اوس کور په افغانستان کې یو ښه امنیت راغلی دی. موږ ته یې شهیدان چې درې درې څلور څلور سوه کسه به د ورځې په شهادت رسېده. نو دا امنیت اوس د ټولو لپاره یو غټ شی دی. او بل دغه دی چې ګوره فساد ډېر کم شوی دی. دا زموږ حکومت اوس ډېر یو واحد غټ حکومت دی چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي. د افغانستان ویش ویش ځکه یې په لاس کې ده. یو څه څه ستونزې به وي پر هغه باندې به عمارت کار وکړي. او پوښتنه مې دغه څه د سمی سبزي صاحب څه دا ده چې دغه دوه هیل غونډې ته خو ډېر تبلیغات وسوه. څلور پنځه میاشت کېږي چې موږ دې ته منتظر و، انتظار مو درلودې چې دا غونډه را روانه ده، چې په دې غونډه کې به اوس عملاندستي کومې پرېکړې وشي، یو لاسلیک به وشي او تړونونه به لاسلیک شي، او بیا به عمل ورباندې وشي او که به ونه شي. زما دا پوښتنه وه د سمی سبزي صاحب څه
وبخښئ سلطان محمد صاحب، له تاسو څخه یو پوښتنه. تاسو د طالبانو لاسته راوړنې بیان کړې، نو هر څه خو بس ستاسو په نظر ګل و ګلزار دي، نو تاسو بیا له دوهې له غونډې د څه شي توقع لرئ؟
زما ګل ګلزار زه نه وایم، ټول افغانان وایي دغه څه شامل نه
وایي. سیده که ټوله ستا خبره ټول، تاسو نو بیا له دوهې څه غواړئ؟ تاسو خپل له دوهې نه څه امید لرئ چې څه وکړي؟
موږ خو د دوهې څه څه نه غواړو، خو خلک غواړي چې موږ دوهې ته ور وغواړي. دوهې څه خو موږ څه نه غواړو، خو دنیا ده چې موږ نه پرېږدي وای راشي دوهې ته. هر څه شرایط یې ومنله، ښځو وکړو ګوره پر ښځو باندې بحث کول دا راسره ومنل چې دا موږ یې نه درسره کړو، پر ځانګړي استازی دا راسره ومنل چې دا بحث نه درسره کړو، پر ټولو ګډونو حکومت یې دا ومنل چې دا بحث نه درسره کړو. نو دا مو تمه ده چې ګوره دا ټول راسره منې چې دوه کاله بعد په رسمیت افغانستان پېژنې، اوس یې وپېژنو. دا مو تمه ده چې بیا ګډوډي راځي، بیا دلته خلک تاریخ ته مخه کوي. دا نن یو ورځ ده، دا اوس چې د سي دي د امارت سره په بدیوي معیشت کې مرستې وکړي چې هغه بزګرو ته ورکړي. امارت یې دوی ته ضرورت نه لري، خو د افغانستان بزګر کښتګر و دوی ته ضرورت لري.
ډېره مننه، ډېره مننه. صحیح شو کور دې ودان. زما پوښتنې ته ځواب ووایي. سلامت اوسې. بل اوریدونکی لرو، ځان راو پیشنې ازادي راډیو.
سروان صاحب سامان د ازمند کجکی څخه. ما د دوه د غونډې په باره کې زړه ده توام چې باید موږ بزګر خلک موږ بزګران ته په دې غوښته کې تام وشي، ولې موږ د سختو مشکلات سره مخامخ شو. طالبان پر موږ باندې تریاک بند کړل، موږ هیڅ خواته لاس نه څه غځولی. زموږ کښتونه دي کاله چې موږ وکړو په زر روپیې چې دلته زموږ حاصلات ورسېږي. په شپږ سوه کلداري چې زرایي چې په دوله زره کلداري چې دلته ورسېږي، اوس په دوه زره ده. نو دا اوس موږ سوسو، موږ اوس مړه شو. موږ یو خوراک و دوا و کالی و دا شي ته ضرورت نه لرو. دوی بس څه چې زور راباندې چلوي وایي بالا کار څه کوي، خو تاریاک به نه کوي. دا خو اخر باره د ولس و حکومت سره لاسو ګریوان کېږي. نو خو دوی چې هم د امریکا په خوله بند کړي دي، نو خو هغو ته دي وایي چې موږ ته یو وزیر و یو تجارت مو شان و خارج ته وي. خو نه یو رقم دي وکړي په دغه غونډه کې د مثبت نظر لا دا دی چې دوی دې دغه ته پام وکړي، د بزګرانو ستونزو ته.
صحیح، ډېره مننه. سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی، بیا به هم کوشش وکړو چې نوبت درکو. اوس به ورشو خپلو درنو مېلمنو ته. لومړی محترم حق پالی، لومړی اوریدونکی مو خادم وو چې له واشیر ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی و. دوی ویل چې باید له طالبانو سره خبرې وشي، خبرې په هر صورت ګټورې دي او بلاخره د خبرو له لارې یوه نتیجه ترلاسه کیږي. دوی د دغو خبرو طرفدار دي، سره لدی چې د ښځو مدني ټولنې استازي پکې ګډون نه لري. تاسو خبرې څومره ګټوري بولئ؟
زه فکر کوم چې د افغانستان تاریخ خوده لري چې موږ څلويخ کاله کې چې په جنگ کې استو، او افغانان په جنگ کې ډېر زیات مهارت لري، خو په خبرو کې متاسفانه نه لري. او دلیل هم دا ده چې دلته نور هیوادونه په جنگ خپل منافع درلوده، او هغه اصلي ضرر چې و افغانان ولیدل. نو په دې اساس سره له دې چې په خبرو کې هغه اساسي پرنسپونه باید مراد شي، خبرې ځانته قوانین لري. داسې نه کېږي چې تاسو مکمل دېرش میلیونه نفوس د دوی هغه ستونزې باندې ونه غږېږي. د دغه دېرش میلیونه نفوس تاسو یو ډله چې طالبان دي اوس واکمنان شوي دي، دوی فکر وکړي چې دوی د افغانستان حقیقت دي او واکمنان دي. سره دوی باید خبرې وکړي. مونږ پوهېږو چې طالبان خپله شل کاله د افغانستان څخه یا خصوصا د کابل څخه یا په واک کې نه ول. دوی بهر ول دوی په جنگونو کې بوخت ول. نو ډیر مونږه کسانو ته ضرورت لرو چې په دې شل کلونو کې افغانستان کې کار کړی دی، مسلکي او تخصص سره دوی بلد دي. دا خلک هم باید په دې خبرو کې واوسي تر دې چې دغه خبرو ته یو مثبت جهت ورکړل شي. او په څنګ کې خبرې چې کله کېږي، خبرې ولې کېږي، د خبرو اصلي عامل دا وي چې یو ستونزه ده چې تاسو خبرې کوئ، که ستونزه نه وي خبرې نه کوئ تاسو. نو دې دپاره باید هغه ستونزمن نکات یا ټکي باید هغې باندې هم مونږ خبرې وکړو. لکه چې یوسفزای صاحب وویل چې طالبان نه غواړي، نه غوښته چې په نور هغه حساسیت برانګیز مسایلو باندې خبرې وکړي، خو هغه ستونزې دي. که تاسو په حساسیت برانګیز خبرې چې د ښځو حقونه دي، د بشري حقونه دي، یا د وګړو هغه سیاسي مدني حقوق، اوس زه فکر ونه کړم چې تاسو وګورئ طالبان اتیا زره یا یو لک اسکر درلوده. او هغه د مونږ ګورو چې د کابینه صرف د یو سمت، د یو ژبې، د یو ایدیولوژي خواندان دي. دغه خود افغانستان حقیقت نه ده، دغه خپل ستونزمنه خبره ده. نو د ستونزې اصلي مسلې ته تاسو که چیرې خبرې ونه کوي، او خبرې صرف سطحي وي، خبرې صرف په نوم وي، خبرې صرف لکه د تیاتر غوندې یو شو وي، یعنی نمایش وي، نو هغه خبرې نتیجه متاسفانه نه ورکوي. مونږ په خبرو باندې عقیده لرو، خصوصا د ښځو فعالین، خصوصا هغه کسان چې په سوله ییز توګه باندې مبارزه کوي. تاسو ګورئ چې په دې ډېر کلونو کې مونږ په سوله ییز توګه باندې مبارزه وکړو، مونږ په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې کړې دي، خو د ښځو په لاس کې کوم ټوپک نشته او نه یې ټوپک اخیستی دی. دوی په سوله ییز او خپل هغه شرعي اساسي انسان حقوق نه صرف خپل غواړي، بلکې وایي چې په دغه ټولنه کې ستونزه ده، په دې حاکمیت کې ستونزه ده، دغه باید حل شي. که دا چیرې حل نه شي، خپله ډېر په طبیعي حالت باندې، ولو چې څوک مداخله وکړي او کنه کې، افغانستان نور هم بحران طرف ته ځي. تاسو هغه اساسي ترین یا عادي ترین مثال وګورئ، که چیرې تاسو په یوې ټولنه کې ښځې ته د حق، د کار حق او د تعلیم حق ورنکئ، فقر زیاتیږي. مونږ ګورو چې امار د فقر اوس څومره ډیر ده، هغه ښځې او خصوصا افغانستان کې چې ډیرې ښځې متاسفانه د جنگ له امله، مونږ کونډې لرو، مونږ هغه ښځې لرو چې بی بی سرپرست دي، دوی خو نه کېږي چې د باندې ولاړ شي. خیرات ته طالبان اجازه ورکوي، خو کار ته اجازه نه ورکوي دوی ته. نو که چیرې دغه ستونزې د فقر خپله دغه فقر یا بیوزلی خپل یو عامل د ناامنۍ ده، یو عامل د بیعدالتۍ ده، او بیعدالتۍ ناامنۍ خپل بلاخره زی مسائل نور بحران طبيعي. نو په دې اساس زه هم موافق یم چې باید خبري وشي، خو هغه لور سره وشي چې هغه مخالف نظر لري در سره، که خپل هغه کسانو سره کینی چې در سره مخالف نظر ونه لري، تک ستونزمن مسائل باندې خبري ونه کی، نو طبیعت چې د خبرو هغه نتیجه به هغه نتیجه چې مونږ غواړو هغه نتیجه به نه وي.
ډېر زیاته مننه کوروادن. یوسف صاحب دوهم اوریدونکی همت صاحب وو، د ویل چې مثبته نتیجه نه لري دا کنفرانس او دا خبرې. د دوی باور دا و چې که هره فیصله کیږي په دوحه کې، ای بیا په افغانستان کې طالبان نه مني، د دوی مشر نه مني یا نور نه مني، عمل پې نه کوي. تاسو هم په یو شکل سره دې مسلې ته اشاره وکړه چې دا ځل طالبانو خپل داسې یو څوک استولی دی، یا ملا هیبت الله اخندزاده داسې یو کس استولی دی چې باور پې لري. نو له دې سره سره تاسو له اوریدونکو سره موافق یاست او کنه؟
از فکر کوم چې اوریدونکو په وطن کې دی، هغوی هم په مسایلو پوهیږي او مسائل هم تعقیبوي. دغه یعنی سیاسي بصیرت خلکو شته، د سره د دې چې کده شي غلفاز په غانداز کې دوی نشي بیانولای. زه فکر کوم چې امیدواری ډیره نشته ده، خو بیا هم غوای چې نامې دی ګناه ده. دا اوریدونکو چې اوسامه په نوم باندې کوم خبري وکړي، همدغه خو طالبانو یو مشکل ده، دوی کولای شو چې دا نړیوال ټولنې سره د ټکر په ځای باندې خپل روابط لرلای، دوی کولای شو چې دغه روابط په استعمالولو سره بزګرانو ته یو متبادل ورکړی وای، یو ډیر ښه متبادل ورکړی وای، د زراعت متبادل ورکړی وای. خو طالبانو فکر کولو چې د نړیوالو ټولنې بس همدغه یو مشکل ده چې مواد مخدر دي، او که دا مونږ بند کړو نو زمونږ به نړیواله ټولنه به مونږ په رسمیت وپېژني. حال دا چې د مواد مخدر یو مشکل ده، خو د میرمنو د کار او تعلیم نه لري ساتل دا وخت په نړۍ کې د دې هیڅ مثال نه لیدل کېږي. ډېر هیوادونه دي په نړۍ کې چې هغه جمهوریت نه لري، انتخابات نه لري، دیکتاتوري شاهي نظامونه دي، خو هغوی تر دې حده پورې نه دي تللي چې میرمنو حقوق دومره پایمال کړي چې میرمن د تعلیم او د کار حق ونه لري. نو له دې امله د نړیوالو ټولنه چې هر څومره فکر وکړي، سوچ وکړي، چې طالبانو سره تعامل وکړي، هم دې ته لاره نشي برابرولی، دې ته یو هیله نشي جوړولی چې د طالبانو دغه عمل چې هم د افغانستان دننه عام خلک خلاف دي، د طالبانو اکثریت وزیران او مشران خلاف دي، او نړیواله ټولنه خو حتما خلاف ده. د ټولو باوجود دوی کوشش کوي چې خپل هغه نظر چې هیڅ دلیل او هیڅ برهان ورته نه لري هغه په نړیواله ټولنه باندې ومني. طبیعي ده چې طالبان دا فکر کوي چې بس مونږ خو هر څه کولی شو، هر څه د مونږ په خوخه باندې وشي، خو دا مسایل به داسې پاتې نشي. اوس خو ابتدایي دور ده، نړیواله ټولنه په یوکرین او په فلسطین کې مصروفه ده، دا چې اوس سخت پریکړې نه کوي د دې وجه دا نه ده چې دوی طالبانو سره ډېر تعامل کوي یا طالبانو سره نرم ده، د دې وجه دا ده چې دغه سختو پریکړو په نتیجه کې د افغانستان خلک نور ځورېږي. خو فکر کوم چې نړیواله ټولنه رو رو صبر د لاسه ورکوي، او د طالبانو دغه غونډې ته راتګ دا داسې معنا لري لکه څوک چې په محکمه کې یو پریکړه د چا پر خلاف کوي، خو د هغې پریکړې د اورېدلو دپاره هغه راغواړي. نو د دوی دلته راغوښتل یو یو مثبت او منفي دواړه یو 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 چراغ ورکول دي، یعنی که مونږ تیار یو چې طالبانو سره تعامل وکړو، طالبانو سره کار وکړو، افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړو، په عین وخت کې چې تاسو کومه پالیسي غوره کړې د میرمنو په خلاف هغه د مونږ لپاره د منلو وړ نه ده. یعنی وخت مونږ تاسو ته امتیاز درکوو چې د غونډې تم راغواړو، سره د دې چې نړیوالې ټولنې سخت زیات فشار لامله ملګري ملتونه مجبور شو چې دریمه ورځ د افغانستان د سیول سوسایټي یا د جامع مدني او د ځینو میرمنو سره تخصص کې ترڅو دنیا ته دا پیغام لاړ نه شي چې افغان میرمنې نړیواله ټولنې هېرې کړې دي، او د طالبانو مسایل د طالبانو ډکټیشن منی یا د هغوی چې څه وایي هغه منی. نو له دې امله ناامیدیانې زیاتې دي، خو بیا هم نړیواله ټولنه خپل امید له لاسه نه ورکوي، او بالخصوص دا نوي سیاسي سفرونه چې کېږي د طالبانو یو مشر قطر ته ځي، متحده عرب امارات ته ځي، بیا راځي، اوس بیا د ملګرو ملتونو د هغه د بندیزونو د لیست نه اجازه غوښتې ده. دا ټول یو بل سره مربوط نړیواله ټولنې کوششونه دي چې دوی غواړي چې طالبان رژیم سره شاید دومره مشکل ونه لري، چې دوی غواړي دوی پالیسیانې تبدیل کړي او نور. زه فکر کوم چې طالبان که په دغه میرمنو
بله متاسفانه چې بیا هم ستاسو سره رابطه قطع شوه. خیر محترم حق پالی ته به ورشو. دی بل اوریدونکو سلطان محمد خبرو ته براشو، دی وایي چې طالبانو مخدر مواد له منځه وړي دي، فساد یې له منځه وړی دی، کم کړی دی، ځینې نورې لاسته راوړنې هم لري، امنیت یې راوستی دی، لیکن نړیوال ټولنې دې دوی په رسمیت وپېژني او نور څه خبره نه ده پاته. لیکن داسې ویل کېږي چې ترسو چې دوی د ښځو حقونه نه ورکړي، د نجونو د تعلیم او د کار اجازه نه ورکړي، تر هغو پورې شاید هیڅ هیواد حاضر نشي چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه چې دوی هغه هیواد چې دوی حکومت په رسمیت پیژني په خپلو هیوادونو کې محکومي شي، د خپلو خلکو لخوا محکومي شي. اوس په دنیا کې ډیر تغییر راغلی دی، په اکثرو هیوادونو کې ښځې اوس ډیر قدرت لري، سیاسي قدرت لري، نو هیڅ هیواد به ونه کولی شي چې د طالبانو حکومت حتی قوم غواړي نش په رسمیت وپیژني. تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم چې زموږ دا ورور چې دا بدري مسایل باندې خبري وکړل چې دا مسایل حل شوي دي، زه فکر ونه کوم چې دا واقع بینه نه وي، په دې چې راپورونه او څېړنې ښایي چې هم د مخدره مواد
که سلفسیده نه وي، یعنی تر پخوا خو ډېر تغییر راغلی دی. په دې کې شک نشته چې پخوا څومره مخدره مواد کرل کېدل او تولیدېدل، اوس څومره کېږي، یعنی په نسبي ډول خو یو پرمختګ شوی دی. پدی بر. خو
دسته ده چی تاسو وګورئ که صرف د مواد مخدر په بخش کې پرمختګ شوی یا د فساد په برخه کې پرمختګ شوی وي، خو نورې ستونزو ته که چیرې هم رسیدګي ونشي هغه کفایت نه کوي، ځکه چې موږ افغانستان کې په مختلف ډول باندې ستونزو سره مخامخ استو. د اقتصادي ستونزې، د خصوصا هغه د ټولنیز ستونزه چې هغه مختلف ابعاد لري. بیا هم زه چې وایم چې که تاسو چیرې یو ټولنه د علم څخه محروم کوي، تاسو یو ټولنه دغه فرهنګي کثرتګرایي چې لري تاسو هغه سرکوب کوي او اجازه ورنکړي چې هغه طبیعي حالات چې زموږ ټولنه لري هغه تاسو په یو قهریه قوه په اساس هغه تاسو هغې ته تغییر ورکوي، دغه خپله سرکشي بالاخره زیاتوي، دغه خپله دیکتاتوري حالات ده. او په څنګ کې یې دا ورور د امنیت خبره وکړله. امنیت تاسو که دې ته امنیت وایئ چې اوس انتحاریان نه کیږي، که تاسو دې ته امنیت وایئ چې اوس نړیواله خصوصا نړیوال ځواکونه حمله عملیات نه کوي، زه دغه سره موافق یم. خو امنیت صرف دا نه ده چې تاسو حساب فزیکی امنیت وی. امنیت مونږ ولیدل چې د څلوېښت کاله د زرشاپ وخت کې هم امنیت و، خو مونږ پرمختګ نه درلوده، بی وسیلی و، او بالاخره هغه حالت هم صحیح حالت نه و. اگر چې یو څه اساسي حقونه خو ډېر په هغه وخت کې و، ښځو ته حقونه و، خو یعنی په مجموع کې دغه د طالبانو امنیت باثباته امنیت نه ده. ځکه باثباته امنیت نه ده چې دغه نور ریخې د یوې ټولنې د ناامنی یا ظرفیتونه د ناامنی ډېر زیات ده. د مثال په توګه زه تاسو ته همدا اوس وایم چې د ښځو مسله خو تاسو یو طرف ته کوي، که چیرې تاسو په یوې ټولنې کې مونږ په شل کلونو کې مونږ ولیدل چې د افغانستان د جنوب نه د شرق نه نیولې تر شمال ټول ساحو کې مونږ ځوانان یو ټولنیز بدلون سره مخامخ شول، ټول درسونه ول، ټول ظرفیتونه لري، ټول غواړي چې باید کار وکړي، ټول غواړي چې باید عاید ولري، او بالاخره د ټولنې په تغییر کې باید نقش ولري. تاسو آیا دې ته تاسو امنیت وایئ چې یو ځوان چې ماستری لري، آیا دې ته تاسو امنیت وایئ یو ځوان چې حقوق د پوهنځي څخه فارغ شوی او یا د پوهنتون څخه فارغ شوی هغه په کور کېني او یا د باندې هغه عادي کارونه وکړي، او یو ملا چې اته املا او انشا نه لري هغه د ریاست وکړي؟ کنه دغه خپله په یوې ټولنه کې نارضایتي زیاتوي، خفګان زیاتوي، خلک احساسوي چې دوی د ټولنې برخه نه دي، ځکه چې که چیرې دغه ظرفیتونه، سهولتونه، فرصتونه په عدالت په توګه تقسیم نشي، د خلکو د وړتیاو په توګه تقسیم نشي، او یو ډله صرف دې دپاره چې انحصار کړی دی، قدرت اخیستی دی، که دوی چې جهاد کړی دی وایي چې موږ جهاد د وطن د ازادۍ دپاره کړی دی، نو نن باید دوی لاره هغه کسانو ته، هغه ځوانانو ته، هغه متخصصینو ته به یې هم ورکړی وای چې دوی راغلي ول د افغانستان په بیا رغونې کې خپل نقش لوبول، بې له کوم اتنیکي سمتی او
یو مسله بل داده چې کدوی مثلا د اوریدونکو سلطان محمد صاحب چې وای چې دا لاستراوړنی طالبان لري، خو زه وایم چې دغه د خبره به ورسره ومنو، خو دوی دې دا فرصت وګڼي، له دې فرصت دې لاشه استفاده وکړي، یعنی هغه تغیرات چې دنیا یې ترې غواړي، افغانان یې ترې غواړي، همغه دې راولي. دوی دغه اوس چې تاسو اشاره کوي چې دا اوسنی امنیت او دا اوسنی کوم ثبات چې ده موقتی دی، ځکه چې په افغانستان کې په ډېره اسانه جنگ ور بلیدل شي. که مخکې موږ لیدلی دي چې په یوه ګاونډي کې یوه زمینه مساعده شوې ده، پناهګاه مساعده شوې ده، بیا په افغانستان کې جنگ په کلونو دوام کړی دی، اوس دنیاوال ورته انتظار دي، او که چیرته دوی له دې فرصته کار وانخلي بیا به کله ګاونډیو څخه ستونزه ورته پیدا نشي، ممکن په خپل منځ کې انفجار وکړي، په خپل منځ کې اختلاف پیدا شي. اوس هم داسې راپورونه شته چې د دوی یو شمېر مشران د طالبانو د مشرتابه په پریکړو راضي نه دي.
بالکل وګورئ تاسو د افغانستان خلک باید یو ساده فرمول ته توجه وکړي. هغه دا چې په یوې کورنۍ کې که چیرې تاسو یو ته ترجیح ورکوئ او بل ته چې زحمت وباسي هغه ته سرکوب کوي، نو د خپل هغه کورنۍ دغه کورنۍ هغه غړی سرکشي کوي، دغه کورنۍ غړی خفه دی، دغه کورنۍ غړی که چیرې دې ته ګاونډۍ امکانات ورکړي د خپل د کور په خلاف د عدالت دپاره، د خپل د حق دپاره چې هغه حق او عدالت خدای ورته ورکړی دی، حق یعنی که چیرې تاسو د عدالت دپاره مبارزه ونه کړئ، که تاسو د عدالت دپاره خپل غږ پورته نه کړئ، دغه خپله تاسو هغه دینی مسؤلیت او وجیبې څخه سرغړونه کوئ. او ولو چې تاسو دینی مسایل یو طرف ته پرېږدئ، د انسان خاصیت هم دا ده. د مثال په توګه زه د په افغانستان کې مې شپاړس کاله درس ویلی دی، په بهر کې مې په دکتورا په کچه باندې درس وایم. زه افغانستان کې حق ونه لرم چې زه صرف ښځه یم د دولت په جوړونه کې یا د ټولنې په جوړونه کې، نو زه آیا خوشحاله به یم؟ آیا که زه که ماته وس برابر شي زه خو هم سرغړونه کوم؟ که هغه هر طریقه وي، څوک به د میډیا څخه استفاده کوي خپل نظر به وایي چې دغه غلط خبره ده، څوک به داسې خلک دي چې دوی ته افغانستان کې مونږ ګورو چې څو ډلې دي، هغوی خپل هغه اته جنگي او یا مصالحه مبارزه کوي، او دغه مبارزه که نن مونږ ډیر لږ خایو او یا لږ ده یا امکانات کم ده، دغه مبارزه امکان لري چې که چیرې دغه حالت دوام ومومي، که چیرې دوی ته امکانات برابر شي، که چیرې اوس هم د افغانستان خلک خو که چوب دي یو تعداد وسه نه لري، که بل تعداد چوب دي دوی فکر کوي چې زه طالبان خو په دوهې کې او په نور ځایو کې همیشه ویلي ول چې مونږ بلاخره هغه شرعي عدالت راوړو، خو د خلکو هغه پوهنه په دې باندې پوهیږي چې عدالت څه شی دی. عدالت دا نه ده چې ته درس ووایه، زحمت وباسه او په ټولنه کې ته باید سرکوب شي او کار ونه لري او په فقر کې ژوند وکړي او بالاخره خپل لور دپاره خپل کور او خپل قرض پور وکړي او مجبور شي د وطن څخه ووځي، دې ته عدالت نه وایي. عدالت دې ته وایي چې هر چا ته د هغې د زحمت او د وړتیا په اساس باید مساوي حقونه ورکړی شي او د فرصتونو څخه مساوي استفاده وشي. او هغه وخت کېږي چې طالبان د دغه فرصت څخه چې اوس په افغانستان کې دوی وایي جنگ نشته، اشغال نشته، او غاړه خبرو ته پرې کیدی، او خبرې د چا سره خبرې دي؟ دا نه کیږي چې دوی هغه کسان سره خبرې وکړي چې د دوی هم نظر دي، نه، خبرې د مخالفینو سره، خبرې د ښځو سره، خبرې د مدني ټولنو سره، خبرې حتی د هغه کسانو سره چې دوی مستقیما په جنگ کې دوی سره ول. مونږ ولیدل چې طالبان چې کله په دوهې کې نه ول او خبرې ونه شول، دغه وضعیت شل کاله بعد په دې باندې دغسې یو حالت راغی. دغه چې طالبان وکړی شو چې هغه ټول حالت تغییر ورکړ، نو د افغانستان خلک 30 میلیونه یا 25 میلیونه نفوس، خو په هیڅ کله دوی به آرام نه کینی، دوی به خپل مدني، سیاسي او هر ډول مبارزه چې دوی په وسه وي دوی به خپل مبارزه کوي.
ډیره مننه. بیا به هم ورشو اوریدونکو ته، وخت کم دی، لنډ خبري وکړئ، مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جان د کندهار ستا ته سلامونه وړاندې ملمنو ته او اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت اوسئ محمدی صاحب، مهرباني.
بس خو دا خورجان د بور خبر مور واره ده، اول خبر په فرجه وکړ چې دا 15000 ماش طالبان ته ټاکلې دي، وروره وایراس وای بندراته د خدای خپل سره کبردان سره بل څه، 15000 شام گزاره نه کړي، وروره ترکیه سم ماش ورک کړي، نور کې جواب کوي تکارو ته مرضی نو خبر به ګره وای وای درغه ما ولاړ وای درغه دغه ولاړ وای ما وای نه دغه صدر ما ولاړ وای نه دغه لا صدر سم جواب ورکړي چې خلک یو کار وکړي او بل خاري وکړي چې یو خو جدا نظر دي بل وستا ویل دا خلک به داسې جنگ وکړي، داسې به پلان وپستانه د جنگ د ګیره د باسو جنگ د خدای افغانستان ته نه راوځي، وروره جنگ 15 ملک راغله، نیمه افغانستان ورسره ولاړ، خدای کو جنگ خلاص بیا د اعلی جنگ نه راوځي، او بیا د خورجان ته وایم ورته راسه مرغه د افغانان درسره ولاړ، باره به ورسره کښېنو، د طالبان سره به کښېنو، مشران سره به خبر وکړو چې دا کار دغسې دی، دغه ناټو د هغه او دغه او دغه دغه دمکوي به نه سره کړو، ورور د افغانان ستړي دي، در بدر دي، افغانان کندیان دي، چمان دي، ګرد ورک اوس خلک ژوند دي ورک، ولا بلکه د اوس پیدا شوی شي پر کورونا چې د هغه حکومت
دا نه وایي چې جنگ دی وشي یا جنگ شې شې ده،
ګرد توام چراسی مر بدر سره ودری رو دا علماء ته به ورسو علماء سره ټول شي دا وسنګه قاضی چې الله وای دا الله رسول وای دا د سبو خو د خیر سره او جنگ دا لا کو انسان ته نه راوځي دا 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 خد ګوره در مسودر دی فلاته کړه او
هغه مسودی به څه کوي شو د دې لپاره چې اوریدونکو مو ډیر دی محمدی صاحب کور دی ودان ساس خبري واوریدل شوی یو بل اوریدونکو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوي صاحب یو څه ژر نو مشت محمدی صاحب خبري قطع کړی او تاسو ته نو بهتر کو تاسو خبري نه کوي مهرباني خر یو مهرباني مهرباني کوي تو خی صاحب
مننه زما له محترم میلمانه زه خدای پښتنه ده خاص څنګه یوسف جی صاحب ده چې آیا څه سبب ده چې خارجیان او ناقو او امریکایان او د غربیان طالبان ډېر تشویقیه او دی مجبور کو چې ودی غونډې ته راشي او دوی ټول شرایط یې ومنل آیا دا د چین او د روسانو او د امریکایانو ترمنځ د دوی په مابین کې خبره ده یعنې هر یو غواړي چې د طالبان د ځان سره ملګري کې قبله کې ساتو
ټوله دي په دې غونډه کې دوی ټوله دي لنډې خبرې وکړي چې جواب ته وخت پاتې شي مهرباني کوي
وعلیکم السلام شه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي لږ څه زر خبرې وکړي چې وخت کم دی
په ګروپ کې مې په خطا باندې راپور درته لیکلی در استولې مې ورو
لطفا خپل پیغام دې زر ووایه چې وخت کم دی نه خیر ډیره مننه کوربدان وربشو محترم حق پالیته دی اوریدونکو خبرې تاسې واورید او زمنن یو بل پښتنم په دې منځ کې تقریبا څه کم دوه دقیقې لرو په دې دوه دقیقو کې د ټولو خبرو ته ځواب وایي څنګه ده چې تاسې په نظر ولې طالبانو په ځای دې چې د بهرنیو چارو وزیر استولې وای چې اصلا دغه دنده ده په ځای یو ویاند واستو دا دې دوی په منځ کې د اختلاف نقشه ده بې اعتباري نقشه ده بې اعتمادي نقشه ده د څه شي نقشه ده
مننه زه اول هغه وروسته وایم چې د یوې ښځې په توګه اکثر وخت موږ دا خبرې کوو په خپل دغه ښځو په ګروپونو کې چې موږ د جنګ مخالف یاستو دې لپاره استو چې څېړنې ښودلې دي ټول تحقیقات ښودلې دي چې په نړۍ کې جنګونه چې کېږي اولین متضررین د دې جنګونه چې دي ښځې دي که کونډې پاتې کېږي او که په جنګ کې مري او که چېرې هغه جنګ خپل مشکلات لري چې مثلا ښځې میندې کېږي او هغه هم اسی مندو تا او ماشومانو تا رسیگی نوزما تینگار پا دیگو چه باید مونگا اغا ده جنگ ده پارا چه کم شرایط برابریگی ده اغی ده مخنوی ده پارا مونگا باید خبری شروع کو او پا ستونزو بانده وغگیگو او ده حل لارای پیدا کو او اغا ده پا دی طریقه بانده کیگی چه باید طولو سرکینو سیاسی جناها و سر خزو سر مدنی طولو نسر ده یو مسئله بل مسئله بزرگ پختنه وکرل چه د چین مسله وویل طبیعي ده چې ټول هیوادونه دلته په افغانستان کې منافع لري خو د افغانستان ګټه او د افغانستان د خلکو ګټه په دې باندې ده چې باید یو توازن او سیاست
ډېر زیات مننه محترم اقبال ډېر زیات مننه ډور وخت نه لرو له تاسو څخه هم د غرض له شغلي سمی یوسفزي څخه ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل خپل درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل پښتنې وکړې او نظرونه څرګند کړل
Mana zora wa Oh,